کنسولی کوهستان برق دولتی وجود ندارد. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. از همراهیتان باز هم سپاس. حالا با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
دیر منن ستار فروغ لتاسو منن اوریدون کو تاز مال خواه سلام ده آزادی رادیو ده خبرونه تر 9 بجو دوام کوی. د دې خبرونې په اوروپورونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت د دوغو امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې د یو افغان پوځي لخوا وژل سوی دي. افغانستان وایي چې د دې پیښې په تړاو په ننګرهار کې د دوی تحقیقات روان دي. پایل خبرونو کوو. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړي. ولسمشر غنی د نړۍ په لسم شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته محدودیتونه لرې کړای سي. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر نومي سټلایټ په توغولو کې ناکام سو. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو په هیات کې ملا برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخوا او امیرخان متقی شامل وو. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکرو پر نتایجو او نور اقداماتو بحث شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په مذاکرو کې د امریکایي هیات مشري کوي د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دی ویلي. خلیلزاد تیره اونۍ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او نورو سیاستوالو سره خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي و چې ښاغلي خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړۍ په لسم شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته خنډونه او محدودیتونه لرې کړای سي. د نړۍ لسم شاري فورم پرون د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې میمونه محمد شریف او د نړۍ د نورو مشرانو لخوا پرانیستل سو. ولسمشر غنی په خپله وینا کې وویل مورچی په افغانستان کې څلوېشت کاله له ناغوښتل سوي کړکېچ او تپل سوي جګړې ځوریږو. د خلاقانه شاري ډیالوګ اقدام مو کړی دی. تېره میاشت ما شخصا د کابل د دوو شتو ناحیو او د کابل په شاوخوا کې د پرتو څوارلسو ولسوالیو له اوسېدونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. خلک واقعا دا درک لري چې لومړیتوبونه یې څه دي. د نړۍ شاري فورم یا مجمع په 2002 میلادي کال کې تاسیس شوی چې په هرو دوو کلونو کې جوړیږي. د دې فورم په کلنیو غونډو کې د شاري ژوند پر اړوندو پرمختګونو او ننګونو بحث کیږي. ګڼو سیاستوالو د اجرائیه ریاست د مرستیال او د وحدت اسلامي ګوند د مشر محمد محقق د زوی باقر محقق د وژل کېدو په اړه له هغه سره خواخوږي شولې. باقر محقق پرون د خپل ورور حسین محقق لخوا ووژل سو. محمد محقق د دې پیښې په اړه پرون رسنیو ته وویل
رضای خداوند راضی هستم.
د خدای رضا او زراضیم په سیاسي او فرهنګي برخو کې ښه ځلېدی. زما یو بل زوی و چې رواني تکلیف یې درلود، د ده دا پرمختګ نه سوز غملی او بیچاره یې داسې وخت وویشت چې بیده و. د محقق زوی حسین محقق چې په دې حمله تورن دی، له څو نورو کسانو سره په پرونۍ پیښې کې ټپې سوی او د ملي امنیت روغتون ته لېږدول سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او ګڼو نورو سیاستوالو له محمد محقق سره خواخوږي شولې ده. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر په نامه سټلایټ په توغولو کې ناکام سو. د ایران دولتي ټلویزیون دا خبر پرون ورکړی دی. د ایران د دفاع وزارت د فضایي پروګرام ویان احمد حسینی دولتي ټلویزیون ته ویلي سټلایټ له پلان سره ځکه د مځکې مدار ته ونه رسید چې لازم سرعت یې ونه موند. د امام خمینی له فضایي مرکز څخه چې د تهران د جنوب ختیځ په 230 کیلومتري کې پروت دی، زفر نومي ساتلایت تو غوبل سوای دی. دا د 2019 نه د کال لپاره د ایران لشتل لږه درې منا کمه هڅه ده چې غواړي د مځکې مدار ته ساتلایت ولیږي. په چین کې چارواکو نن وویل چې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 900 واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 9 نورو کسانو د مړینې راپور ورکول سوی. له دې جملې 9 کسان یوازې په هوبی ولایت کې مړه سوي دي. له دې سره په چین کې په کرونا وایرس د مړو شمیر 908 کسانو ته ورسېد. کرونا وایرس د اول وار لپاره په دسمبر میاشت کې په هوبی ولایت کې کشف سو. په چین کې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 40,111 تایید سوي پیښې سته. له چین د باندې په 24 هیوادونو کې په کرونا وایرس د 300 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت سوي دي. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو رای پوښتنه ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن د نوي آذربایجان ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د یو امریکایي شرکت لخوا د سوي رای پوښتنې له مخې د الیف ګوند د آذربایجان د 125 کسیزه پارلمان 9 شپېته څوکۍ ګټلې دي. دغه ګوند مخکې په پارلمان کې 5 شپېته څوکۍ درلودې. د مساواتو په نوم د اپوزیسیون ګوند یو پخوانی مشر عیسی ګمبار د ازادي راډیو آذری څانګې ته وویل: زموږ ارزونې دا دی چې هېڅ څه نه دي بدل سوي. د تش په نوم منحل سوي پارلمان غړي یو وار بیا مقرر سوي دي. د اپوزیسیون یوازې یو کاندید ایرکین قادرلی توانېدلی چې یوه څوکۍ وګټي. د آذربایجان په پارلماني او نورو ټاکنو کې اکثر د درغلیو راپورونه ورکول کیږي. په وروستیو پارلماني ټاکنو کې هم د بې نظمیو او ګډوډیو په اړه شکایتونه سوي دي. په سلګونو کسان پرون د تایلند په ناخون راچا سیما شر کې په هغه سیمه کې راغونډ او د دعا مراسم جوړ کړل چې یوه تایلندي سرتیری په کې وړم ورځ 9 کسان په ډزو ووژل او څه باندې 50 نور یې ټپیان کړل. دغه سرتیری پر خلکو تر 12 ساعته ډزو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سو. د تایلند روغتیا وزیر انوتین چارن ویراکول پرون وویل چې 2 کلن حمله کوونکی د ناخون راچا سیما شر پیاوشت ترمینل نومی شاپینګ مال کې ووژل سو. پولیس وایي حمله کوونکی جاک راپان تومان مې دی چې د مځکې پر سر یې دوا درلوده او په غوسه و. بریدګر چې په خپل فیسبوک کې د ډزو صحنې خپرولې، لومړی شنبه ماپښین شاوخوا 3 بجې په یوه کور کې ډزې وکړې. بیا یو پوځي کمپ ته ورغی او تر هغه وروسته په یوه شاپینګ مال کې پر لسګونو کسانو ډزې وکړې. دا ازادي راډیو ده. نن دوشنبه د سلواغي د 28 د فبروري 10 اوري چې د امریکا دفاع وزارت د هغو 2 امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل سوي. په ننګرهار کې د یو افغان پوځي لخوا د دغو 2 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو پر موضوع تحقیقات روان دي.
نور تفصیل لپاره هلته قمندان د لیوا او هیئت هلته تللی دی تحقیق کېږي.
په پکتیا کې خلک شکایت لري چې د ولسي جرګې استازي په خپلو رخصتیو کې د دوی حال نه اخلي.
یمنګ وکیلان سی په پارلمان کې شتون لري د پکړې او نارغلي پکتیا ته سیدی ستونزې حل کې د ستونزې د حل کې دوی لپاره څه پلان یا یو لار لري.
په بهرونی موضوعات کې اوري چې د سوریې پوز وایي چې په سو شرونی کې دوی پرمختګونه کړی دي. د خبرونی په دویمه نیمه کې 2 اونیز پروګرامونه خبرو. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دستانو د پلاټنې پروګرام خبرونه د سر موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د هغو 2 امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل سوي دي. وزارت ویلي چې یو سرتیری 28 کلن جافیر جوګوار ګوتریز او بل 28 کلن انټونیو ری رودریګوز نمیږي. دغه سرتیری د شنبې په ورځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو تن لخوا چې د ملي اردو یونیفورم یې پتن و په ډزو ووژل سول او شپږ نور امریکایي سرتیری ټپیان سول. د لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیری په مشرۍ یو هیئت له کابل ننګرهار ته ورغلی چې دا قضیه وڅېړي. سفیولا ستانکزی راپور لري.
د افغان پوز تر ټولو لوړ رتبه پلاوی چې مشري لوی درستیز جنرال بسم الله وزیری کوي د ننګرهار ورسته پیښه څیړي. دا خبره د ملي دفاع وزارت په یو اعلامیه کې کړي. ملي دفاع وزارت ویلي د ننګرهار په څیر بریدونه به د افغان او امریکایي ځواکونو د نږدې همکارۍ پر روحیه منفي اغیز ونه کړي، بلکې دا ځواکونه به په ګډه د تروریستانو په وړاندې مبارزه روانه ساتي. د اعلامیې له مخې افغان پلاوی له امریکایي ځواکونو سره په ګډه ننګرهار ته تللی او د پیښې علت او جزئیات څیړي. له ننګرهار شنبه رسنیو پر امریکایي ځواکونو د برید په اړه څو ډول ارقام خپاره کړل. یک شنبه سهار بیا په خپله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال سانی لګیت تایید کړ چې د ملي اردو په یونیفورم سنبال بریدګر په ډزو سره دوه امریکایي عسکر وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ډګروال سانی لګیت په حواله په یو بیان کې راغلي چې افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ ته د یو مهم مشر لیدلو ته ورغلي وو او دا برید پرې له یادې سیمې په بیا راتګ کې وشو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د دفاع وزارت د بیان په حواله لیکلی چې وژل شوي پوځیان 28 کلن جاویر جګوار ګوتیرس او 28 کلن انتونیو ری رودریګوز وو. د شنبې ورځ په دې برید کې امریکایي ځواکونو ته په مرګ ژوبلې اوښتو سربیره د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي او درې ژوبل دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل هم وایي چې د دې برید په اړه پلاوي خپلې څېړنې پیل کړي.
سیمه کې عملیات روان دي، نو تر اوسه پورې موږ ته دا معلومه نه ده چې آیا دا نفوذي څوک صاحب شوی ده یا اشتباه شوی ده. نور تفصیل لپاره هلته قمندان د لیوا او هیات هلته تللی دی، تحقیق کېږي.
په شیرزادو کې طالبان او اسلامي دولت ډلې فعال وي، خو هیڅ یوې تر اوسه د وروستۍ پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تېرو کلونو کې د افغان پوځ په یونیفورم سنبال ځینو بریدګرو د پوځ له لیکو په بهرنیو عسکرو ډزې کړي. ناټو دغه ډول بریدونه د زرغون پر آبي یا گرین اند بلو په نوم یاد کړي. گرین اند بلو هغو پیښو ته وایي چې پکې د افغان سرتیرو له لیکو پر بهرنیو عسکرو د ټوپک شپېلۍ ور برابرې شوي او هغوی ته مرګ ژوبله رسولې. د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ پوړي قمانداران هم د داسې بریدونو شاهد پاتې شوي. د بېلګې په توګه په افغانستان کې د امریکا او ناټو اوسنی عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د یو افغان عسکر له برید روغ ووت، خو په برید کې د کندهار د هغه وخت امنیه قمندان جنرال رازق ووژل شو. فاکس نیوز یک شنبه له یو پخواني امریکایي پوځي لیرای پیتری سره چې یو لاس په افغان جګړه کې پرې شوی وو د ننګرهار د پیښې په اړه خبرې کړي. هغه وویل چې داسې بریدونه له ډېره وخته روان دي. ټولو مخکې د وژل شوي عسکرو له کورنیو سره خواخوږي ښیم. هغو ته چې ټپیان دي ژر روغتیا غواړم. همداراز افغان عسکرو ته چې وژل شوي یا ټپیان دي خواخوږي ښیم. په تاسف سره دا داسې یو څه دي چې له ډېر وخت روان دي. د افغان پوځیانو د باور جلبولو د پروسې یوه برخه ده. موږ له هغوی سره د همکارۍ، روزنې او مشورې د هڅو په لړ کې په مخ روان یو. د 2023 کال په لومړیو 40 ورځو کې د ننګرهار له پیښې سره یو ځای ټول ټال 6 امریکایي عسکر وژل شوي، حال دا چې د تیر میلادي کال په لومړیو 3 میاشتو کې یوازې 4 امریکایي عسکر وژل شوي وو. په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته دغه تازه مرګ ژوبله داسې وخت اوښتي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره سه‌شنبه په خپله کلنۍ وینا یا سټیټ آف دی یونین کې وویل چې غواړي له افغانستان امریکایي عسکر بیرته کورونو ته ستانه کړي. که څه هم رسنۍ په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمېرې یو څه کته او پرته ښیي، خو همدا څو ورځې مخکې د فبروري په 3مه د امریکا دفاع وزارت د امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلو حال خپور کړ چې له مخې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمېر 2315 ښودل شوی او ټپیانې څه باندې 40140 تنه اعلان شوي.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د هغو دو امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل شوي دي. دغه سرتیر د شنبې په ورځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو تن لخوا چې د ملي اردو یونیفورم یې په ځان و په ډزو وژل سو او په پیښه کې 6 تنه نور امریکایي سرتیري ټپیان سول. د لوی درستیز په مشرۍ یو هیئت له کابل څخه ننګرهار ته ورغلی چې دغه قضیه په هر اړخیزه توګه وڅېړي. د پکتیا ځینې اوسیدونکي په ملي شورا کې د دې ولایت پر استازو انتخاب کوي چې د دوی د ستونزو پوښتنه نه کوي او د رخصتیو پر مهال د دوی په خبره چې بهرنیو هیوادونو ته په چکر ځي او یا هم په خپلو شخصي کارونو بوخت وي. دا په دتل کې ده چې د افغانستان ملي شورا د سلباغي عدلوي پر 2 تاریخ خپلې ژمنې رخصتۍ پیل کړې دي. احسان آریان له ګردیز نه نور حال راکوي.
د افغانستان ملي شورا د ژمنو رخصتیو په پیل سره د خلکو یو شمېر استازي خپل ولایتونو ته لاړل ترڅو د خپل سیمې او خلکو ستونزې له نږدې واوري. خو دلته د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي اوس چې د ملي شورا له رخصتیو نږدې 10 ورځې تیریږي، لا هم د دې ولایت یو استازی هم پکتیا ته نه دی راغلی. د پکتیا وطن اوسیدونکي ریاض سمیر ازادي راډیو ته وویل ګڼې ستونزې شته چې دوی باید له خپلو استازو سره شریکې کړي، خو ولایت ته د دوی د نه راتګ له امله لا هم په خپل ځای پاتې دي.
یمنګ وکیلان سی په پارلمان کې شتون لري د کړي اونر غلی پکتیا ته سیدی ستونزې حل کې د ستونزې د حل کې دوه پره سپلان یا یو لار لري.
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکو فرید اربای غواړي د روغتیا پوهنې بیا رغونې او یو شمېر نورو برخو کې ستونزې له خپل استاد سره شریک کړي، خو په وینا یې دوی ته لاسرسی ستونزمن دی.
استاد د لوی لارو جوړولو ته باید توجه وکړي او د لوی لارو په جوړولو کې کیفیت ته باید ډېره توجه وکړي، تر څنګ یې د روغتیا برخې ته باید ډېره توجه وکړي. سی په دې برخه کې پکتیاوال لړۍ رستونز کړیږي. قومي شخړو ته باید ډېره توجه وشي، ځکه چې دلته غ شخړې په دښمنو یې مختلې شي او ډېرې بدې پایلې. که چېرته زه غواړم چې د استادو مخې ته دغه ستونزې واچوم، دوی ته لاسرسی مشکل ده.
د خلکو دا شکایتونه مو په ولسی جرګه کې د دوی لیوه استازي نصیب مقبل سره شریک کړل. دی وایي اوس هم په مرکز کابل کې د خپلو موکلینو د ستونزو په تعقیب بوخت دی، خو په وینا یې دی او دوه نور استازي به په خپله په نږدې ورځو کې پکتیا ته لاړ شي او د خلکو ټول ستونزې به له نږدې واوري.
پراتلون کې دوه درو ورځې کې به ان شاء الله ول عزیز چې زه ډاکټر یربا سمیدی او ابراهیم مختلف درې وړه خلک د دې شاهدان وي چې موږ به ځو پکتیا ته. هلته به د موکلینو سره کینو، د ټولو غږ به اورو. هغه ستونزې چې په ولایت کې حل کېږي د ولایت محصلینو سره به یې شریکوو. کومې چې مرکز کابل ته ضرورت لري، مرکز کابل ته به له ځانه سره نوټ کوو، راوړو به یې ستونزې، دلته به یې لوړپوړو سره شریکوو.
پکتیا په ولسي جرګه کې د یوې مېرمنې په ګډون 15 استازي لري. دوی د ژمي او اوړي په موسمونو کې 15 ورځې رخصتۍ لري چې د خلکو په وینا یاد استازي باید د نورو کارونو پر ځای د یادو رخصتۍ څخه په استفادې په خپلو ولایتونو کې د موکلینو ستونزې واوري.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو. د قانون او پټرولیم وزارت پرون یک شنبه د خپل پوره وړو شرکتونو لیست خپور کړ. د دې وزارت چارواکي وایي هغه 30 شرکتونه چې د قانون وزارت څخه پوره وړي دي که پر ټاکلي وخت خپل پورونه پرې نه کړي، عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي سي. خاطر پردیس د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت له ویان عبدالله قادر مطفی څخه په دې اړه نور جزئیات غوښتي.
قانون پټرولیم وزارت په دې وروستیو کې هغه شرکتونه چې زمونږ څخه مقروض و هغوی کابل لیست خپور کړی دی. هدف مو د دې لیست شریکولو د مکلفیتونه لیبرالي اقتصادي د فیصلې په اساس خپل مقروضیتونه تحویل کړي، نه حاضرېدل چې هغوی خپل مقروضیتونه ورکړي. مونږ اوس په حال تر 98 کال کې توانېدلی یو په 200 مقروضیتونه راټول کړو. مونږ اساسي هدف دا دی چې مونږ دغه پروسه جریان کې لرو او دغه شرکتونه چې موږ سره مقوزین دي هغه ته مو وخت ټاکل او میکانیزم د شورا لري اقتصادي په اساس ټاکل شوی دی او دغه په میکانیزم باندې موږ د کار کول تر څو موږ د مقوزیتونو راټول کو. اما هغه شرکتونه چې نه حاضرېږي او موږ مقوزیت نه ورکي، موږ یې د قضایي او قانونو تعریفي کوو. په لومړي لیست کې 30 شرکتونه دي چې د کابل د مدنکارۍ برخه کې په مختلفو برخو کې دوی قراردادونه درلودل. دوی په تعمیراتي برخه کې لاشان پریګ او جغل برخه کې
د دې ټول هغه مجموعي قرضداري څومره قرضداري د شرکتونه
اول خدای په مجموع کې زمونږ د 203 میلیون افغانۍ موږ راټولې کړې دي. اما اوس مهال موږ کفایت په دې باندې کوو چې دغه مقوزینه چې لرو د تفکیک سره اول د غلستون نشو کوبه به موږ مجموع کړم تاسو سره شریکو چې موږ څومره مجموعي ارقام مقروضین لرو او او څه میکانیزم ورته.
که فرض وکړي چې دغه شرکتونه ستاسو قرضداریان در خلاص نه کوي، دا چې ستاسو پیسې در نه کوي، ستاسو وروستي اقدامات به څه شي دي؟
وروستي اقدامات به عدلي او قضایي قانون ته معرفي کیږي. بل اساسي مسله دا ده چې په هیڅ صورت سره به په دې سکتور کې له موږ سره کار نشي کولای.
دا لیست یوازې د کابل او د ولایت څخه، یعنی د ولایت مربوط دی، په ټول افغانستان کې مو هغه کم مقروضین چې ستاسو دی لیست مو چمتو کړی، هغه لیست کله خپرول؟
هغه به موږ په ډېر ژر موږ خپور کړو. هدف مو دا ده چې موږ د شورای اقتصادي فیصلې په اساس دولت خزانه ته هغه وایي چې د مقروضیت لارې باید راشي. هغه باید ټاکلې دي او د افغانستان دولت د خزانه پیسې دي. په هیڅ صورت کې چا ته اجازه نه ورکوو چې دا له خپل ځان سره وساتي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفی و دو ویل چې د قانون او پټرولیم وزارت پرون د خپلو پوروړو شرکتونو لست خپور کړی دی. په اروزګان کې خبرلان شکایت لري چې دولتي چارواکي معلومات نه ورسره شریکوي. د دوی په خبره چې اوس هم په دې ولایت کې زیاتې ادارې ویاندویان نه لري، خو د اروزګان ولایتي چارواکي وایي چې دوی له رسنیو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. شریف الله شرافت راپور لري.
اروزګان کې میش د سیمیزو او نړیوالو رسنیو خبریالان ادعا کوي چې سیمیزي په ځانګړي ډول امنیتي ادارې پر خپل وخت ورسره معلومات نه شریکوي. د زیاتوی ډیر ځله چې یو پیښه کیږي د چارواکو د نه معلومات ورکولو لامل دی اړ دی چې له یو شمیر غیر مسؤل سرچینو معلومات واخلي چې د کیکې نوی او وروسته بیا ستونزې ورته جوړوي. خبریال احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته ویل کله چې د چارواکو د سترګو په وړاندې هم یو پیښه رامنځته کیږي په یوه بهانه او بله بهانه ځان پټوي او نه غواړي چې له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
په داسې حال کې چې اروزګان یو ناامنه ولایت دی او هر ورځ امنیتي پیښې پکې رامنځته کیږي، کله چې موږ خبر راخلو یا راپور اخلو تر ډیره پورې خبر او راپور موږ د سرچینو په حواله راخلو.
د خبریالانو په وینا په دغه ولایت کې امنیه قومنداني څلرمه لیوا او د ملي امنیت اداره هیڅ ویاند نه لري او نه هم ولایت مقام رسمي ویاند لري. له دې سره د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلین هم د اروزګان میشتو خبریالانو دا ادعا تاییدوي. نجیب الله لطیف چې په اروزګان ولایت کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل دی، ازادي راډیو ته ویل چې دې چارې خلک پر رسنیو او حکومت باندې هم بې باوره کړي دي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا AJSC په اروزګان ولایت کې دوه یو ورځنی داسې ورکشاپونه بیلابیل پر لاره چول دي چې موږ دولتي ویاندویانو یا د دولتي ادارو د مطبوعاتو مسؤلینو یا کسانو ته په دې برخه کې ننګ ورکړی دی چې دوی کوم معلومات څه ډول او په څه شکل سره له رسنیو سره شریکولی شي. خو بیا هم دا ستونزه پر خپل ځای پاتې ده.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امنی قومنداني ملي امنیت او څلرمې لیواله مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو یو شمیر مو اړیکې ځواب نه کړي او یو شمیر بیا له خبرو کولو ډډه وکړه. د اروزګان ولایت مقام مسؤلین هم دا ستونزه مني، خو وایي چې اوس د ولایتي ادارې اړیکې له رسنیو سره ښه شوي دي. زړګی باجی چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په ولایت مقام کې د والي له لوري رسنیو ته د معلوماتو ورکولو د مسؤل او یا هم سرپرست ویان په توګه ټاکل شوی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې نږدې ورځو کې البته د اروزګان ولایت مقام د ټولو رسنیو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. البته درمخه هم اړیکې وې خو په دې نسبت نه وې. البته فعلا د 80% پورې اړیکې ګړندي شوې دي او پرمخ تللې دي په هر برخه کې.
خبریالان وړاندیز لري کچيري بیلابیل اداري رسنۍ سره د معلوماتو د شریکولو مسولین ولري، نو رسنۍ به هم په دې توانیدلی وي چې د پیښو په اړه خبرونه او راپورونه پر خپل وخت له خلکو سره شریک کړي.
راپور زموږ، قضاوت تاسو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست او اوس هم د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یوه افغان پوځي په ډزو د دوو امریکایي سرتیرو پر وژل کېدو او شپږو نورو پر ټپي کېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا پوځ ویلي دوه امریکایي سرتیرو ته وروسته له هغې مرګ ژوبله واوښته چې د شنبې ناوخته د افغان پوځ په یونیفورم کې یو تن پر دوی ډزې پیل کړې. د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي افغان او امریکایي پوځیان په پوځي عملیاتو بوخت و چې د ملي اردو په یونیفورم کې یو تن د خپلې وسلې خوله پر دوی وربرابره کړه. د افغانستان دفاع وزارت پرون په اعلامیه کې وویل چې په پیښه کې د ملي اردو یو سرتیری وژل سوی او درې تنه نور ټپیان سوي دي. دفاع وزارت ویلي چې د لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیری په مشرۍ یو هیات د پیښه د څېړلو لپاره ننګرهار ته تللی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي اجمل عمر ویلي چې دغه وسلول حمله کوونکی په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. د ګارډین ورځپاڼې په حواله په تیرو 13 کلونو کې د افغان ملي اردو لخوا د دوی پر بهرنیو شریکانو غنې حملې شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو چارواکي چې رسنیو ته یې د خبرو کولو اجازه نه درلوده د نوم نشولو په شرط ویلي حمله کوونکی افغان سرتیری و چې تر حملې مخکې له امریکایي ځواکونو سره جنجال کړی وو. د دغه چارواکي په خبره حمله کوونکی د وسلولو طالبانو نفوذي کس نه و. ګارډین لیکي په 13 جولای میاشت کې بیا دوه امریکایي پوځیان د یو افغان سرتیری لخوا په کندهار کې وژل شوي وو او حمله کوونکی په ټپي حالت کې نیول شوی وو. په سپتمبر میاشت کې بیا د ورځپاڼې په حواله درې امریکایي پوځیان هغه وخت ټپیان شول چې په کندهار کې یو پولیس د دوی پر پوځي کاروان ډزې وکړې. امریکایي مجلې ټایم هم پر همدې موضوع لیکنه خپره کړې او د لیکنې په یو برخه کې وایي د امریکا پوځ ویلي چې دغه پیښه به څیړل کیږي. د ټایم مجلې په لیکنه په ننګرهار ولایت کې هم وسلوالو طالبانو او هم داعش ډلې ته وفادار کسان فعال دي. مجله په خپل تحلیل کې زیاتوي د ملي اردو په یونیفورم کې د یو شخص په ډزو امریکایي سرتیرو ته په داسې حال کې مرګ ژوبله اوړي چې واشنگټن هڅه کوي په افغانستان کې خپله 18 کلنه جګړه پای ته ورسوي. د ټایم مجلې په لیکنه په وروستیو اونیو کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړي دي. خلیلزاد هڅه کوي د سولې پر داسې موافقه سره وسی چې په مرسته یې په افغانستان کې روانه جګړه ختمه سي. که څه هم په دغو مذاکرو کې څو واري د سولې پر یوه نهایي موافقه د احتمالي صلح کېدو خبرې سوي دي، خو دواړه لوري لا هم نه دي توانېدلې چې داسې کومه موافقه په خپلو کې لاسلیک کړي. او اوس هم یو بهرني مسله تعقیبو. د سوریه پاوز په ادلب او حلب شهرونو کې د زیات پرمختګ اعلان کړي. د پاوز په خبره حکومتي عسکرو په دغو شهرونو کې د لزګونو کلیو او ستراتیژیکو سیمو کنټرول په لاس کې اخیسته دي. په سوریه کې د پاوز بریدونه چې روسیې ملاتړ کوي د زرګونو کسانو د بیکوره کېدو سبب سوي دي. سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د سوریه پاوز وایي په وروستیو څو ورځو کې په ادلب او حلب ښارونو کې د 600 کیلومتره په وسعت سیمې نیولې دي. دا دواړه ښارونه د سوریې د حکومت ضد ډلو له وروستیو مرکزونو یادیږي. د سوریه پاوز پرون په یو بیان کې ویلي چې په ادلب ښار یې له ختیځ او په حلب یې له جنوب لورو بریدونه کړي او ډېرې سیمې اوس د حکومتي عسکرو په کنټرول کې دي. پاوز ویلي تر هغو عملیات جاري ساتي چې د سوریې ټوله خاوره د حکومتي عسکرو لاس ته نه وي لوېدلې. د سوریې حکومتي عسکرو په تیره یوه اونۍ کې د تراقب ښار بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست چې په اتلیب کې د وروستي پرمختګ لپاره مهم بلل کېده. تر سراقب مخکې په جنوري کې معره نعمان ښار نیول شوی و. د سوریې د پاوز لخوا بریدونه چې په ځمکنۍ خوا سربیره هوایي ځواک هم ورسره مل دی او د روسیې له همکارۍ برخمن دي، د لسګونه زره کسانو د بېکوره کېدو سبب ګرځېدلی. عام خلک له خپلو سیمو په تیښته دي او د سوریې او ترکیې سرحدي سیمو ته ځانونه رسولي. پخوا تر دې هم ګڼ سوریایان له جګړو په تیښته د ترکیې سرحدي ښارونو ته رسېدلي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په نړیوالو د ادلیب له بې ځایه شویو سره د مرستې غږ پورته کړ. هغه پرون د واتیکان سن پیتر میدان کې د خپلې اونیزې دعا پر مهال وویل چې د نړۍ خلک باید د ادلیب مسلې ته پام وکړي. د سوریې له شمال لویدیځه بیا په تیره د ښځو او ماشومانو د وضعیت په اړه دردناک خبرونه راځي. خلک د تاوتریخوالي د زیاتېدو په سبب تښتېدلي. زه له نړیوالې ټولنې او ټولو ښکېلو غاړو بیا غواړم چې د بشري حقونو نړیوالو قوانینو ته په پام، له ډیپلوماتیکو چینلونو کار واخلي او د ملکیانو سر او مال خوندي کړي. راځئ په سوریه کې د عزیزانو او شهیدانو لپاره دعا وکړو.
per questa amata e martoriata Siria.
په ادلیب او حلب کې د سوریې حکومتي پوځیان داسې وخت پرمختګ کوي چې سوریې، ترکیه او روسیې په جنوري کې په سیمه کې پر یوه اوربان موافقه وکړه. روسیا او ترکیه د سوریې د کورنۍ جګړې له مختلفو لوریو ملاتړ کوي. په ادلیب کې دوشنبه د سوریې ځواکونو په بریدونو کې 8 ترکي سرتیري وژل شوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیرونی د سوریې حکومتي عسکرو ته خبرداری ورکړ چې د ادلیب له امن سیمو ووځي کنه انقره به لاس په کار شي.
تاسو ل پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه اسد الله خبره کوم. پیغام دادی باید د زموږ د کندهار د ولایت تاسیس رپورت وکړم. زوارې دي په ټکسیانو کې د ترافیکو ریاست باید د وطن دغه سې دغه وکړي چې ځواک سره د مخبس کې نکړي. دا چې په ازادې سره انسانان سره تخته یې چې څلور د چا په سیټ کې د مخبس کې دوه د مخبس کې کښېني د ښه خلک ورته په ازادې دا هم د رپورت راپورته کړی چې خلک د دښته په کندهار کې خلک دغه د ټکسیانو ولا سره په ازادې دي. دا د ریپورت څخه موږ ډیره مننه کوو چې راپورته کړم. دا نو پیغام د ورپوري چارواکو پر ورته. السلام علیکم.
زه چې سلام دي زوځي اریو بنسواله نه خبرې کوم. موږ دغه ولسواله کې د دې میاشتې کې چې د مکتبیانو تذکيري نشته. ټول مکتبیانو ته یې دي چې تذکيري ارتي تذکيري ته جوړو تذکيري نه وترتي. د دې میاشتې کې چې مکتبیانو ته منتظر دي تذکيري نه ارتي د لوړپورو چارواکو نه مخایش ده چې زوځي اریو بنسواله ته د ماشومانو د پوره دي تذکيري ضرور نه ضرور راشي. والسلام په احترام.
زخدان ازار خبری کم لوگار ولایت ده محمد آغی و لسوالی ها نمنگا پا محمد آغی و لسوالی ها اصل ده توبادی پسیمه که دوم رواه رسوی را چهار بندی دی او منگا مریضان و داکتران و تنصر سوی روختن تنصر توی پا دیهیل زی منگا چارواک داغا گواوری و منگ تلار اخلاسی که پا دیهیل سی ما پیغم نشر که نمنگا در تم مریضان دی لمړې را رسوي سو جایته نه مریضان جایته رسوي سو په دې هیله چې موږ ته د لارې خلاص کړو د لوګار ولایت مخنن هغه سوالې توبګي تسلیم کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
تاسو یې د رادیو ته